بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د جمعې ورځ د 1402 لمریز کال د لیندۍ د میاشتې 24مه، د 1445 قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې لومړۍ، او د 2023 زیږدیز کال د ډسمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم ترڅو د نن ورځې یوه ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به له ایران سره د دو اړخیزو اړیکو پر پراختیا، د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر ټینګار تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم ستا د ښایست ګلونه ډیر دي له پروګرام څخه یوه نوې برخه واورئ، او په پای کې به هم ستاسو په خپلو لیکونو او ستاسو په خپلو مطلبونو باندې ستاسو خپله هرکله راشه پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په ایران کې د پولیسو پر یو مرکز د ترهګریز برید له امله اوښتې مرګ ژوبله. په افغانستان کې د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری. د نړۍ او پاکستان د امنیت لپاره د افغانستان ګواښ ګرځېدل. او د عراق په عین الاسد کې د امریکا پر پوځي اډې برید. اوس هم بشپړ خبرونه. د جیش الظلم ترهګر ډلې د ایران په سویل ختیځ کې په راسک ښار کې د پولیسو پر یوه مرکز ترهګریز برید کړی دی. ویل کېږي چې دا برید د پنجشنبې په ماښام ترسره شوی. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د امنیتي او انتظامی چارو مرستیال ویلي چې د راسک په ښار کې د پولیسو پر مرکز د ترهګرو په برید کې 12 تنه شهیدان شوي دي. د اسلامي انقلاب له بریا وروسته د امریکا سایونیستي رژیم او د هغوی د سیمه ییزو متحدانو لخوا د ایران د اسلامي جمهوریت د نسکورولو او ماتولو لپاره بیلابیل فعالیتونه ترسره شوي دي. په وروستیو کلونو کې د امریکا د بندیزونو د ډیرو فشارونو په ناکامۍ سره د ایران پر ضد تر ټولو زیات امنیتي فشار رامنځته شو. په دغو حرکتونو کې د اسرائیلو، امریکا او انګلستان ترمنځ پراخې همکارۍ دوام لري. په تهران کې د جمعې د لمانځه خطیب د دې په بیان سره چې نن ورځ د غزې خلکو د فلسطین د اتل ملت د مبارزې او قربانیو په اوږده تاریخ کې زرینې پاڼې جوړې کړې دي زیاته کړه. دغو خلکو د امریکا، د هغې د اروپایي مرسته کوونکو او د صهیونستانو له بدرنګ او تور مخ څخه نقاب لرې کړ. د ایرنا د خبر له مخې حجت الاسلام والمسلمین ابو ترابي فرد نن په تهران کې د جمعې د لمانځه په خطبو کې وویل، نن ورځ غزې د امریکې تر ټولو وژونکې صادراتي اجناس، آزادي، بشري حقونه او د لویدیځې ډیموکراسي د نړیوالې ټولنې د سترګو او قضاوت پر وړاندې ښودلي، او یوه ستره انساني جبهه د نړۍ د ختیځ، لویدیځ، شمال او سویل د جغرافیې په کچه د لویدیځو واکمنانو د بشري ضد مادي افکارو پر وړاندې جوړه شوې ده. حجت الاسلام والمسلمین ابو ترابی فرد زیاته کړه، لشک پرته بنسټیز جوړختی بدلونونه د رامنځته کېدو په حال کې دي او د دوه قطبی او یو قطبی قدرت د ویش دوره پای ته رسیدلې ده. د تهران د جمیل منځ خطیب ټینګار وکړ چې د الاقصی طوفان او د غزې او لویدیځې غاړې د زړورو خلکو مقاومت د مقاومت د محور دی او بل پوځي او سیاسي تدبیر او نوې تکلارې نندارې ته وړاندې کړې ده. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. د تسنیم خبری آژانس د خبر لمخې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان په یوه راپور کې اعلان کړی چې په افغانستان کې له هرو دریو ماشومانو څخه یو یې د لوږې له کړکېچ سره مخامخ دی. دغه راپور زیاتوي چې په 2024 کال کې به شاوخوا 8 میلیونه افغان ماشومان د لوږې له بحران سره مخ شي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید سمدستي په ژمي کې بشري مرستې په افغانستان کې د خلکو د ژوند ژغورل لپاره زیاتې کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان له دریمې برخې څخه زیات نفوس به د 2024 کال تر مارچ پورې د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې د نړیوالې ادارې مشر ارشد ملک وویل د افغانستان په لویو سیمو کې د سختې سړې هوا تر څنګ لوږه د ماشومانو لپاره د خطرناک وضعیت لامل دی. د ماشومانو د ژغورنې سازمان د راپور له مخې له پاکستانه د سلګونو زرو افغان کډوالو شړل هم ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. په همدې حال کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC افغانستان د دریم هیواد په توګه معرفي کړی چې له خورا ناوړه کړکېچ سره مخ دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په کلنی بیړني څارنې لیست کې سوډان په لومړی ځای کې، ورپسې د فلسطین اشغال شوې سیمې او سویلي سوډان دی، او افغانستان هم تیر کال په همدې مقام کې وو. د افغانستان د برښنا شرکت پلاوی ازبکستان ته د سفر پر مهال د 2023 میلادي کال لپاره د وارداتي برښنا تړون تمدید کړی. د افغانستان د برښنا شرکت چارواکي وایي چې د دې شرکت اجرایوي مشر د ازبکستان له برښنا وزیر میرزا محمدوف جورابیک سره لیدنه کړې یا تړون یې لاسلیک کړی، او د برښنا کچې زیاتوالی د برښنا تعرفې ټیټولو د یاد شرکت تخنیکي کارکوونکو ته د ویزې ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. افغان لوري د ازبکستان د انرژي وزیر ته د برښنا تخنیکي ستونزې په اړه ویلي چې په افغانستان کې د برښنا کمښت له امله خلکو صنعتي، تجارتي او دولتي تاسیساتو ته برښنا بسنه نه کوي، چې له دې امله ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي او باید پر وخت حل او د برښنا مقدار کې زیاتوالی راشي. د کورنۍ تولیداتو د معرفي او ملاتړ په موخه په کابل کې درې ورځنی دویم ملي نندارتون جوړ شوی. دغه نندارتون سمبالونکي وایي چې په دې نندارتون کې سوداګرو په 250 غرفو کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي، چې له دې ډلې 100 غرفې د ښځو لپاره ځانګړې شوې. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال په دغه نندارتون کې ویلي چې له کورنیو تولیداتو ملاتړ کوي. د نوموړي په وینا د هیواد د اقتصاد د ودې لپاره د دغه ډول نندارتونونو جوړېدل ګټور دي. افغان خبریال عبدالرحیم محمدی چې له شاوخوا لس ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې و، پرون ماخوستن په کندهار کې د استخباراتو له بنده خوش شي او خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د نوموړي کورنۍ افغانستان ته ویلي دي چې هغه پرون ماخوستن 8 بجې د طالبانو په بند کې له 11 ورځو تیرولو وروسته خوشي او کندهار کې خپل کور ته ستون شوی. د محمدی د کورنۍ په خبره د هغه روغتیایي حالت ښه دی او په خوشی کېدو یې د کورنۍ ټول غړي خوشحاله دي. په کندهار کې ځینو سرچینو ویلي چې نوموړی په دې خاطر نیول شوی و چې طالبانو غوښتل په دې پوه شي چې د طالبانو په وینا کومې مغرضې رسنۍ سره کار کوي که نه، خو تر پوښتنو ګرویګنو وروسته طالبانو د هغه پر وړاندې کوم ثبوت نه و ترلاسه کړی، ځکه یې بیرته خوشی کړی دی. محمدی له څه موده راهیسې د تمدن تلویزیون سره کار کولو چې د طالبانو استخباراتو د پوښتنو لپاره دغې ادارې ته وربللی و، خو 11 ورځې وروسته یې بیرته خوشی کړ. د پاکستان د اطلاعاتو لنډ مهاله وزیر مرتضی سولنګی ویلی دی چې افغانستان د داعش او القاعده پر ضد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شوی. هغه خبرداری ورکړی چې افغانستان نه یوازې د پاکستان بلکې د نورو ګاونډیو او نړۍ هیوادونو امنیت ته هم په یو ګواښ بدل شوی دی. ښاغلی سولنګی په یوه مرکه کې ویلي چې د ترهګرو د ګواښ په اړه پاکستاني چارواکي له طالبانو سره په دوامداره توګه د خبرو په حال کې دي او هغوی ته یې ویلي چې د دغه ګواښ پر وړاندې چلند د منلو نه دی. پاکستان په وار وار افغان طالبان تورن کړي چې د ټي ټي پي پر وړاندې کوټلي ګام نه اخلي. د تیرو دو بریدونو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو سفیر هم احضار کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ هم ویلي چې د افغان سرپرست حکومت باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې کوټلي ګامونه واخلي او د ټي ټي پي مشران پاکستان ته وسپاري. افغان طالبانو بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې په پاکستان کې بریدونه د افغانستان له خاورې نه ترسره کیږي او دوی پورې هیڅ اړه هم نه لري. د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ویلي چې پاکستان باید خپل امنیت په خپله ونیسي او هر څه په افغانستان پورې ونه تپي. باید یادونه وشي چې درې ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا ډېرې اسماعیل خان اړوند رابڼ سیمه کې پر پاکستاني پوځیانو ځانمرګی برید وشو چې له عمله یې له 500 ډېرو پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله واوښته او د یاد برید مسؤلیت هم تحریک جهاد پاکستان ډلې منلی و. او وروستۍ خبر هم دا چې د عراق د اسلامي مقاومت غورځنګ اعلان وکړ چې په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې د جنایت په ځواب کې د عراق په عین الاسد کې د امریکې پوځي اډه په نښه کړې ده. د سابرین نیوز ټلګرامي چینل د راپور له مخې دغه برید د جمعې په سهار د بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. د دغه رپورټ له مخې د عین الاسد اډې له آسمان څخه لونګۍ پورته شوی. تر اوسه د دغو بریدونو او چاودنو د تلفاتو او احتمالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په وروستیو ورځو کې په عراق او سوریه کې د امریکا پوځي اډې څو ځلې د عراق د اسلامي مقاومت لخوا د بی پیلوټ الوتکو، راکټونو او توغندیو د بریدونو هدف ګرځېدلې دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د ایران سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر ټینګار. د افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ایران له اسلامي جمهوریت سره د سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو ساتل او پراخول ضروري بللی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل د ټولنیزو پاڼو له لارې په یو پیغام کې د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران د سیاسي استازولۍ د مشر حسن کاظمي قومي او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر مولوي امیر خان متقی ترمنځ د کتنې خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې په دې کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د وروستیو دوه اړخیزو اقتصادي بدلونونو په ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو او دوه اړخیزو سیاسي چارو باندې خبرې شوې دي. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو په تیره بیا له پاکستان سره د اختلافاتو له زیاتېدو وروسته د ایران اسلامي جمهوریت د طالبانو لپاره د دوی د ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده. مګر دا ډله چې په افغانستان کې له څه باندې دو کلونو راهیسې واک ته رسېدلي باید له ګاونډیانو سره د اړیکو په اړه هم بنسټیزو او نړیوالو چارو ته پام وکړي. د سیاسي چارو کارپوه مولوي مفلح په دې اړه وایي: د افغان طالبانو ډله تر سختو ملي او نړیوالو فشارونو لاندې ده. د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د سخت ترنګلتیا رامنځته کیدل او د پولو پرله پسې تړل کیدل افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په داسې حالت کې چې د ایران اسلامي جمهوریت د تل په څیر د افغانستان د خلکو یوازینی دوست او مرستندوی دی. د طالب چارواکو په وینا په ایران کې د افغان کډوالو د حقوقي او قضایي ستونزو حل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو ساتل اړین مسایل دي. د ایران اسلامي جمهوریت له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې تل د افغانانو دویم کور دی او اوس هم افغان کډوال په قانونو کې د ایرانیانو تر څنګ په سوله ییزه توګه ژوند کوي. له همدې امله په دې تړاو د ایران او افغانستان د خلکو ترمنځ هیڅ کومه ستونزه شتون نه لري، ځکه چې افغانستان د ایران په تمدني حوزه کې دی او د افغانستان خلک تل ایران د خپل ځان د تر ټولو لوی او مهم مرستندوی ګڼي. تر دې دمه د دواړو هیوادونو ترمنځ د نفاق د رامنځته کولو لپاره د دښمنانو لخوا پراخې هڅې شوي چې ټولې له ناکامۍ سره مخ شوي دي. د سیاسي چارو کارپوه سروش امیری په دې اړه وایي، افغانستان د ایران یو له مهمو ګاونډیانو څخه دی، خو په وچه کې د افغانستان موقعیت له نړۍ سره د دې هیواد ارتباطي لارې محدودوي. له همدې امله د ایران اسلامي جمهوریت د چابهار نړیوال او ستراتیژیک بندر او د اورګاډي پټلۍ په ګډون د ډیرو مواصلاتي لارو په رامنځته کولو سره له اقتصادي نړۍ سره د افغانستان نه وصل کېدو امکان برابر کړی دی، چې کولی شي له ستونزو څخه د وتلو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په هر صورت د کاظمي قومي په وینا د افغانستان د کابینې د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ ایران ته د افغانستان د لوړ پوړي پلاوي وروستی سفر او د دو اړخیزو همکاریو پراختیا د دواړو خواوو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی باب پرانیست. په ورته وخت کې سیمه ییزې اړیکې او د اقتصادي همکاریو پراختیا به د ایران او افغانستان لپاره خورا مهم وي او سیاسي او اقتصادي اړیکې به پیاوړې کړي. له همدې امله حسن کاظمي قومي د افغانستان د اقتصادي وزارت له سرپرست قاری دین محمد حنیف سره کتلي او ټینګار یې کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا، د صادراتو د پراختیا او د ترانزیت مسایل باید په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي. په دې وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا، ترانزیت او پانګونې او اقتصادي همکاریو په برخو کې د همکارۍ 15 هوکړه لیکونه لاسلیک شول، چې له مخې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا زیری ورکوي. له دې سره د ایران اسلامي جمهوریت بشپړ چمتووالی لري چې تر څو خپلې وړتیاوې او ظرفیتونه د افغانستان د زیربنسټونو په بیارغونې او اقتصادي برخو کې د خپل ختیځ ګاونډي هیواد په واک کې ورکړي، تر څو د افغانستان د خلکو ستونزې ورځ تر بلې کمې شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، سیاسي تبصره هم په همدې ځای پای ته رسیږي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو، یادونه کوم چې له دې وروسته زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته نشریږي. د ستا د ښایست ګلونه ډیر دي د لړۍ یوه نوې برخه به تاسو واورئ، او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه به نوي او تازه معلومات ترلاسه کړئ. همدارنګه ستاسو په خپلو غږونو، لیکونو، مطلبونو او ستاسو په خپلو شعرونو باندې ستاسو خپله مشتمل، یعنی د هر کله راشه پروګرام دی چې هغه به هم تاسو ته وړاندې شي. نو هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. همدارنګه زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www pars.today.ir/ps هم درنګه پښتو نه نوی @yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی شئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریکې کړئ. ستاسو مثبتو نیوکو وړاندیزونو او نظرونو ته سترګې په لاره یو. همدارنګه زموږ نور پروګرامونه هم په ویبسایټ کې کتلی لیدلی او لوستلی شئ. او تر دې چې مو زموږ ملتیا وکړه ډیره زیاته مننه. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
ستا د خایست گلونه ډیر دی. ستمنو اوریدونکو اوس هم د ستا د خایست ګلونه ډیر دی له یو نوی پروګرام سره ستاسو په خدمت کې. زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
سره حاضر شویم. حتما د ایران نوم به مو اوریدلی وي. په لویدیځ آسیا کې یو هیواد د زرګونو کلونو د تمدن تاریخ او له عجایبو او متنوع او په زړه پورې ځایونو دکا مزګه د ایران دمځکه حیرانوونکی او پزراپوري ځانګړتیاوی قومي او کلتوري تنوع به ساري او پزراپوري جاذبه او د زرګونو کلونو دودونه دغه هیواد ته د سفر لپاره د ډیرو خلکو پام ځانته اړولي. د پروګرام په دې ټولګه کې غواړو تاسو ته په هر برخه کې په بیلابیلو زمینو کې د ایران للسو مهمو غوړه ځانګړنو مسایلو ته اشاره وکړو او تاسو سره له هغه آشنا کړو. په دې لومړي پروګرام کې به تاسو ته د ایران څو مهمې او اساسي ځانګړنې بیان کړي.
ایزانو تهران د ایران تر ټولو ډیر نفوس لرونکو خار او د ایران پلازمینه ده. که څه هم د ایران پلازمینه د ګڼې ګوڼې ډک او زیات ټریفک لرونکو خار په توګه پیژندل کیږي، خو حقیقت دا ده چې د ستر تهران لیدونکو ځایونه لدی ډیر ښکلي دي چې داغه په ټریفک مشهور شي. دا خار د 1400 لومړی کال یعنی لمریز کال او د 2022 میلادي کال په اټکل کې 9 میلیونه نفوس درلوده او د ملګرو ملتو د 2013 کال اټکل له مخې دا په نړۍ کې 1/3 ډیر نفوس لرونکي ښار دی. معمولا کله چې تاسو د تهران نوم په اړه فکر کوئ، تاسو د یو ژوندي ښار په اړه فکر کوئ چې په خپل چټکتیا سره چیرې چې هر څوک د ژوند کولو هڅه کوي، او تاسو حتی لا یاد اوسي چې تاسو په هغه ښار کې روان یاست چې په ایران کې 15 غوره سیاحتي ځایونه یو ښار دی. هغه ښار چې په خپل زړه کې ډېرې جاذبې لري. دا ښار په یوازې سر د سیاحت او ټوریزم لپاره 4 فصله خار دی او د ابو هوا ډیره تنوع لري. ځینې وختونه په ژمي کې په داسې حال کې چې د تهران په شمال کې واوره وریږي او د سکیټنګ امکان لري، په جنوبي سیمو کې معتدله هوا مینو. هو، دا پلازمینه د ماډرن او تاریخي ښار جاذبو ډک دی چې داغو د یوه بل په څنګ کې ګرځي دا داغه د زیات جذابیت سبب شوی دی.
د ایران د شمیرنې د مرکز د وی پانې د معلوماتو لمخې په 1400 یعنی 2021 میلادي کال کې د ایران نفوس څباندې 4.8 میلیونه او 55 زره تنه وو. د هیواد د ویش له نظره ایران یو دیش ولایتونه لري او د یونسکو له اعلان سره سم او د پخوانی و تاریخی آثارو د پاتې کېدو او د سلګونو نورو ښایسته او په زړه پورې سیمو له امله د نړۍ په لسو مهمو هیوادونو کې شمیرل کیږي. د ایران ځینې تاریخي آثار له نړیوالو سیاحتي ځایونو دي او نړیوال ارزښت لري او د یونسکو لخوا ثبت شوي دي، ځکه چې دوی د انساني تمدن استازیتوب کوي. په فارس ولایت کې تخت جمشید، د اصفهان ولایت د امام خمینی میدان یا نقش جهان، د آذربایجان ولایت تخت سلیمان، په خوزستان ولایت کې د چوغازنبیل زیگرات، په زنجان ولایت کې د سلطانیه گنبز او په کرمان ولایت کې د ارګبم له دغو ارزښتمنو تاریخي آثارو څخه دي چې د هر لیدونکي سترګې حیرانه کوي.
ایزانو د ایران د پراخ ټاټوبي و غوره ځانګړتیا د اقلیم یا آب و هوا تنوع او د هغه استثنایي موقعیت دی چې د څلورو موسمونو هیواد په توګه شهرت موندلی دی. د ایران د مختلفو سیمو پراخ مساحت او د لوړوالي توپیر په دې خاوره کې د اقلیمي تنوع د زیاتوالي لامل شوی، په دې ډول چې په ژمي کې د هوا د تودوخې اختلاف د تر ټولو ګرمې او تر ټولو سړو برخو ترمنځ توپیر کله تر 500 درجو پورې رسیږي. د دې متنوع آب و هوا د شتون له امله په ایران کې په یو وخت کې څلور موسمونه لیدل کېدی شي. په داسې حال کې چې د ایران په شمال، لویدیځ او لویدیځو سیمو کې د هوا شرایط د ژمي د فعالیتونو سکیټنګ لپاره مناسب دی، په نهال کې د ایران په جنوبی سیمو کې هوا د اوړي د فعالیتونو لکه لامبو وهلو او کشتی چلولو لپاره مناسبه ده. هیرادنې چې ایران په یو داسې سیمه کې پروت دی چې د باران له لحاظه وچه او نیمه وچه سیمه حسابېږي، سره له دې تنوع دومره ده چې تاسو کولی شئ په دې مځکه کې له وچو دښتو تر وچو او مرتوبو ځنګلونو پورې یو له بل نسبتا لږ واټن سره وګورئ. حتی د صحرایي سیمو په زړه کې تاسو کولی شئ شنو او له اوبو ډکو کلیو ته ورسیږي.
قدرمن اوریدونکو، بل ټیکی دا دی چې د ایران هیواد په نړۍ کې د یو داسې هیواد په توګه چې د اسلام د دین جارچی او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیتو کلتور ته وده ورکوي پیژندل شوی. په ډیر زوړ تاریخ سره ایران په مختلفو تاریخي پړاوونو کې د مختلفو دینونو تجربه کړې ده او تاریخ یې د افکارو، عقایدو، دین او حکومت او رایو ترمنځ له اختلاط ډک دی. په بله وینا، د تاریخ په اوږدو کې د ایران په خاوره کې ډیرو توکمونو، نسلونو او حکومتونو شتون درلودلی دی چې ځینې یې د نورو هیوادونو کډوال یا نیواکران وو. د ایران اکثریت خلک له اسلامه مخکې زرتشتیان وو او ځینو یې په مانیکیزم باور درلود چې په سیمه کې د اسلام له خپرېدو سره مسلمانان شول. اوس مهال د ایران رسمي دین اسلام او مذهب شیعه اثنعشری دی، خو له دې سره سره نور مذهبونه لکه حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی او زیدی دی او د دې مکتبونو پیروان د خپل فقه مطابق د مذهبي دستورو په ترسره کولو کې آزاد دی. نو په هر سیمه کې چې د دغو مذهبونو پیروان اکثریت ولري، سیمه ایز مقررات به د هغه مذهب له مخې د شوراګانو د واکونو په حدودو کې وي. په دې ډول تاسو په ایران کې کلیساګانې او جماعتونه دیوال په دیوال لیدلی شئ. د مختلفو الهي مذهبونو د پیروانو ترمنځ د مقابل احترام انځور.
ایزانو د ایران اهمیت د نړیوال تجارت د لارې په توګه 300 کلن شهرت لري او د وریښمو لار د دې حقیقت شاهده ده. هغه لار چې نن هم چارواکي هڅه کوي د یو روډ یو بیلټ په نوم طرحې په چوکاټ کې هغه ژوندي کړي. ایران د 1,648,195 کیلومتر مربع مساحت په درلودلو سره د نړۍ 14 لوی هیواد دی. دغه پراخ هیواد سټراتیجیک جیو پولیټیکی او جیو اقتصادي موقعیت د نړۍ د لویو هیوادونو پام ځان ته اړولی اوس هم دی. د ایران د اورګاډي او سړک مناسب موقعیت او د فارس خلیج، عمان سمندر، مکران، بحیره او د کیسپین سمندرګي په سواحلو کې اوږده ساحلونو ته لاسرسي په وروستیو کلونو کې د نړۍ د سترو اقتصادي تولیدونکو پام ځان ته اړولی دی. دا شمال جنوب دهلیز یا شمال جنوب کوریډور چې له ایران تیریږي د نړۍ په ختیځ نیمه کره کې یو له دغو ستراتیژیکو لارو دی. دا دهلیز یو له مهمو ارتباطي لارو چې د دریو هیوادونو ایران، روسیې او هند په نوښت جوړ شوی او بیا د یو له نورو هیوادونو لکه آذربایجان جمهوریت، ترکیه، اوکراین او بلغاریا په منلو سره د یوې بدیل او باوري لارې په توګه ثابت کړی دی.
بله شکه ژبه د انسانانو ترمنځ د ارتباط یو له پخوانیو خورا عامو او مهمو وسیلو او ارزارونو څخه دی. د ډیرو ژبو په منځ کې چې د تاریخ په اوږدو کې شتون لري، ځینې یې له منځه تللي یا لرې شوي دي. لرغونې فارسي ژبه د نړۍ له ژوندیو ژبو څخه ده چې د نړۍ د تمدن په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دی. فارسي ژبه د ایران غالبه او رسمي ژبه ده او د ټیکو او ډولونو له لحاظه د نړۍ یو تر ټولو بډایه او لویه ژبه ده. فارسی ژبه له یونان وروسته په نړۍ کې دوهمه کلاسیکه ژبه بلل کیږي او د یوې کلاسیکې ژبې ټول خصوصیات لري. په ایران کې د بیلابیلو قومونو او توکمونو د یو بل په څنګ کې ژوند د دې خاورې د هویت او باور نښه ده. د ایران خاوره د خپلو څلورو موسمونو له ټولو شایستونو سره د ایران د ټولو ولسونو آشنا او اړوند خاوره ده. هغه ایرانی قومونه چې لاسونه یې سره یو کړی او د ایران د اسلامي جمهوریت د اسمان د لوړ چت تر پناه لاندې دی، د یو ایرانی ښکلی لقب خپل کړی. که وغواړو د ایران د قومونو نومونو واخلو، باید د فارس، ترک، کورد، عرب، گیلاک، ترکمن، لور او بلوچ یادونه وکړو. خو باید دا فکر ونه کړی چې ایرانی قومونه دلته پای ته رسیږي، ځکه چې تاسو کولی شي د ایران د توکمونو قشقایی، شه سوان، بختیاری، مازنی او د تالیشی قومونو په هم د ایرانی اقوامو په رنگا رنگ قوس و قزح کې خبری وکړي.
په هر حال ایران یو لرغونی تاریخ لري چې ډیر کلتورونه پکې رامنځته شوي او اوس هم مختلف کلتورونه او مذهبونه یوځای لیدل کیدی شي. لا جمعتونو تر کلیساګانو، لا کنسیاګانو تر اورتونو یا آتشکدو، لا پخوا څخه تر اوسه پورې دی و بل په څنګ کې دي. د دغو ټولو عواملو په تاندو او زړه لرونکو خلکو سره زړه راخلونکي دونکی ټاټوبي بدل کړی دی. په دې ډول چې ایران ته تلونکي سیلانیان یا ټورستان په یوه هیواد کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هغه جاذبې ومومي او په ورته وخت کې له دې ډول او ښکلاو څخه خوند واخلي، موږ هڅه کوو چې په هر پروګرام کې تاسو ته د دې زړه راخلونکي او لرغوني خاورې غوره ځانګړتیاوې معرفي کړو.
ستمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری. Thank you.
کله
راشه.
پنامه د پاک سبحان چې پر موږ دې مهربان دل ګلبن خيستا ګلان لکه استوري د اسمان دار کل راشه. د ګلبن خيستا ګلان په خپل درنه حضور کې زما جمیل بنگش او زما د ګران ملګری
علی اصغر عابدی
لمینه او اخلاص ډک ګډې ګډې سلامونه ومنه هر چیرې چې یاست. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د خوشاله په جامو به پټو ان شاء الله در کل راشه. په دغه خبرونه کې تاسو خدمت ته حاضر شوی یو. هله کوم چې د پروګرام تر پایره سره ملګرتیا وکړي. له معمول سره سم نن به هم لومړی تاسو خوګولې کونو بیا لا غورسته په غږیزو پیغامونو ته لاړ شو ان شاء الله. بيدی جان
بالکل می خوښه ده زه هم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته بیا ځلی سلامونه وړاندې کوم او خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم. د ګران اوریدونکو د لیکونو پیغامونو څخه مخکې یو ځل به کساسو خوشی جمیل صاحب د سایت ادرس او د واتساپ شمیره هم ملګرو سره شریک کړو.
ها
00091995 شپږ سوه دروش پته زموږ د واتساپ د ګروپ شمیره ده. همدارنګه pashto9@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی. له دې نه علاوه www.parsday.ir/ps مو هم د ویب پاڼې ادرس دی.
بالکل
که مو خوښه یې دلته یوه دمه وکړو بیا به راسو د خیر سره لیکنو او پیغامونو.
بېخي مو خوښه ده. دا هر کله راشه په خبرونه کې ما یو زال بیا په دغه سړو سړو شپو کې تو د هر کلی کو ها به دې سه پیغامونو ته لاتنو مخ کې باید وایم چې په مخکنی خبرونه کې معاملہ دوستانو او ټولو اوریدونکو څخه وختنه کړی و چې مونږ سره د خپل زړه خلا وکړي. یو زال بیا هم وایو چې دا خبرونه ستاسو خپل خبرونه ده او مونږ هم ستاسو پیغامونو ته سترګې په لار یو.
البته جمیل صاحب که ستاسو خوشبي زغړم د یو مسلې یادونه هم وکړم. هغه دا چې په چمن او سپین بولده کې په سرحد باندې د تګ او راتګ مسله واقعا چې موجوده ده او د خلکو لپاره په یو اساسي ستونزه هم بدله شوې ده. یو شمېر ملګرو هم په کلراشه ګروپ کې یوازې د دغو مظاهرو او ورسره نورې اړوندې سیاسي او جناحي موضوعګانې شریکوي. البته موږ هغوی سره کوم مخالفت نه لرو لیکن غواړم یادونه وکړم چې د هر کلراشه ګروپ یوازې یو ادبي فرهنګي او معرفتي موضوعات تو پوری اړوند ځانګړې ده. نو زه وایم باید چې کوشش وسي چې په همدې مسایلو باندې په تمرکز سره زموږ اوریدونکي ګروپ کې مطالب شریک کړي.
بالکل ډېر ښه جالب ټکی ته مې اشاره وکړه بدي صاحب بزګر چې ګورار یو خپل پروګرام چې کومې خپل یو خوند لري ځان ته خپل یو موضوع لري نو دا چې تاسو یادونه وکړه په خپل خبرو کې دا یو کلتوري او یو معرفتی موضوعګانو ته بیل پروګرام دینو دی کې پم دی موضوعګانو باید تمرکز وکړو ځکه چې عبد صاحب مونږه خبرونه چې کوم دی دی کې د نورو برخو بیا مسایلو لپاره نورې برخې شته لکه سیاسي مسایل چې کوم دی هلته مطرح شي نو دا به ډیره مناسب وي. ډیر ښه وړاندې
جمیل صاحب نن دې خبرونه ته کوم پیغامونه چمتو کړی دی؟
پیغامونه خو داسې دی چې زه وایم چې د عبدالوهاب غیرت صاحب کوم دی کنه مشه مو ته پیغامونه راستي دا شعر ورته زمونږه خو وایي چې نشته په لاسو کې پاکونه اوس نشته په لاسو کې پاکونه اوس چا ته په نمکینو سترګو وګورم نو دې سره بس کوو. او دې صاحب
لغیرت صاحب څخه مننه کوو. زموږ یو بل ګران اوریدونکی د کندهار له سپین زیارت څخه شاغلی نوری البته نوم یې یاد کړی نه دی خو فامیل یې نوری دی. یو ډېر ښکلی خو غمجنونکی شعر راستولی دی او هیله یې ښودلې ده چې خپور سي.
وایي
ستا په یادو کې همیشه ژړلی هم پر پټه هم ښکاره ژړلی ستا د خفګان اندېښنه نه مې پرېږدي که په رڼا وي هم پشپا جرلی چه خورایات چه تنهایی کی کلا آغا ساعت می یو پر دوا
جرلی وای وای
ننچه پا کوری تیری دم دیار می ورتش دیر پا دروازه
جرلی ای خدا
دا چه پا یاد کی همیشه را یادی
آلم استا یاد کی وست تازه جاراله دیر خشی رو دیر الله دیل جاره وستی البته از منگران او قدردان ملگری الله دی انشالله خاندان او خوشحال لری از منگ طول ملگری خدا خود گوره دا معرفت خبری دی کنه دا یارو دا معشوق پلا که کم ارتباط خبری دی نو شیر که دیر خو بیان کړی و زمونږ قدردان نوري صاحب الله دې په ژوند کې هم د ګران ملګري نور لري او هم زمونږ په ژوند کې او زمونږ اوریدونکو په ژوند کې ښه زمونږ یو بل ملګری په ګران اوریدونکو چې نوم یې نه دی ښودلی که نه د هلمند ولایت له ګرېش کولسوالۍ څخه څو متلونه راستولي او د معنا غوښتنه یې هم کړې ده ګوره
وایي چې
پیاز دی وي خو په نیاز دی وي
بېشکه
او بیا وایي چې د کور ګټه د لاهور ګټه او بیا وایي چې پر پچا وخت وی کشمیری ولیدو ما مو مدسی اوریدی چې اوخ پچ وخت کشمیری ولیدو خو زمون ګران رو لیکلی چې پچ وخت کشمیری ولیدو بهرحال مطلب یې مغه دی نو معنا
چې د پیاز دیوی په نیاز دیوی فکر کوم په دې معنا ده چې که یو چاته پیاز هم ورکوي
او
په ورین تندی باندې ورکړي او منت پرې کښېنږدي
بالکل
او دا بل چې وایي د کور ګټه د لاور ګټه په دې معنا ده زه فکر کوم څوک چې خپل وطن کې او ماښام کور ته ځان رسوي که یې کمه ګټه کړې وي نو بیا هم د مسافرۍ له زیاتې ګټې څخه غوره ده
او که نه
خو ګوره جمیل صاحب په دې درېیم متل باندې پوه نه شوم چې وایي پر پچه وخود کشمیر یې وخود
نو دغه درېیم متل ما ته هم یو څه ګران ښکاري که نه چې پوره پوره پې ملګري بیا پوه کړو پر پچه وخته کشمیر یې ولیده که نه فکر کوم نادیده سړي ته داسې اشاره کوي که نه چې هېڅ یې کتلې نه وي خو بیا هم لافی وی خو بیا هم پوره پوره یې په معنا کا اعتراف وکړو نو بده به نه وي چې پوه نه شو او په دې اړه زمونږ اوریدونکي پار کلراشه ګروپ کې غواړو چې خپل ځوابونه مونږ سره شریک کړي دا به ډېره جالبه شي که نه نو څه د خوښه دلته یوه لنډه دمه به وکړو بیا به راشو خپلو یارانو غږیزو پیغامونو ته
ایزانو د هر کله راشه د خپرونې په دوام کې ستاسو په خدمت کې یو جمیل صاحب فکر کوم اوس نوبت د غږیزو پیغامونو رارسېدلی دی خو ګوره جمیل صاحب د روانې میاشتې شپږویشتمه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر د لور حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام علیها د شهادت له کلیزې سره هم سمون خوري نو په همدې مناسبت له پېښور څخه او زموږ یو ګران اورېدونکی حسن خان صاحب موږ ته یو غږیز پیغام راستولی دی که دې خوښه یې په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. هیله لرمه چې ټول د هر کله راشه دوستان به ښه وي روغ جوړ به وي. د الله شکر ادا کوم چې یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم. زه حسن خان یم د پېښور نه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله د گرانی لور د شهادت شپې ورځې دي. په دې مناسبت درته خواخوږي وایم، تسلیت او تعزیت درته وایم. دغه پاکه بی بی په ډېر کم عمر کې له دې دنیا نه سترګې پټوي او شهید کیږي. خو همدې کم عمر ته که موږ نظر وکړو نو د مختلفو زاویو نه بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها زمونږ دپاره ډېر څه پرېغوستې دي، ډېرې داسې خزانې چې زمونږ په ژوند کې په کار راتللی شي. او یوه نقطه خبرې خو ډېرې دي خو ځکه چې غواړم چې په دې کې شمولیت اختیار کما سنا څه یو دو منټه خبري وکما نو فقط به دغه وایم چې په ډیر کم عمر کې د پاکي بیبي یو لوی کردار ادا کړی دی هم د یو لور په تور باندې چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله به د ډیری مینې نه د دې په سبب چې هغې بیبي به خیال ډیر ساتلو د یو لور په تور باندې نو ځکه ورته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ام ابیها خطاب ورکړو چې ته همدغه رنګې زما خیال ساتي لکه څنګه چې یوه مور د خپل بچی خیال ساتي. نو ام ابیها دا ټکي ته هم چې فکر وکړو غور وکړو نو ډېر عجیبه ټکی دی. ام ابیها د عربۍ ټکی دی او مطلب یې دا دی چې د خپل پلار مور ده. نو چې یوې لور ته دغه لقب دغه خطاب تر اوسه پورې چاته نه دی میلاو شوی او هغې پاکې بیبي ته دغه خطاب میلاو شوی دی په سبب د دې چې د یو لور په طور باندې بهترین کردار ادا کړی دی یوې لور دپاره چې کومې ذمواریانې دي د خپل پلار په حق کې هغه یې ادا کړي دي. همدغه رنګې چې کوم بل سبق اخیستلی شو د دې پاکې بیبي د ژوند د زاوینه هغه دا چې یوه بهترینه مور وه یوه بهترینه مور چې د جنت د سردارانو چې څوک مور وي چې کوم د جنت سرداران دي د یعنی د امام حسن او د امام حسین علیه الصلاه والسلام جنت په حق لکه مونږ خبره وکړو نو د دې جنت هم د هغې پاکې بیبي د قدمونو د خپو لاندې دی ځکه چې دغه خبره به مونږ اورېدلې وي دا حدیث دی او همدغه رنګې زمونږ طرف ته دا ډېره مشهوره هم ده چې د مور د خپو لاندې جنت وي. نو چې د حسنینو د جنت د پاره د هغې د هغوی د پاکې بیبي مور بیبي ذکر راشي نو دا مونږ ته دغه ښایي چې دغه پاکې بیبي یو لویه مرتبه لري د مور لحاظ نه هم. همدغه رنګې درېیمه زاویه که وګورو نو مولا علي علیه الصلاه والسلام د هغې پاکې بیبي شوهر او خاوند ده هم یوه لوړه عظیمه رتبه ده چې بیبي فاطمه الزهرا سلام الله علیها په باره کې هم ویلی شو چې دا اعزاز ورته حاصل دی. همدغه رنګې مولا علي علیه الصلاه والسلام په باره کې هم ویلی شو چې دا اعزاز ورته حاصل دی چې همسري ورته نصیب شوي ده د بیبي فاطمه الزهرا. په دې کې هم چې مونږ نظر وکړو نو د مولا علي علیه الصلاه والسلام په ویناو کې دغه مونږ ته څرګندېږي چې هغه حضرت فرمایي چې زه د پاکې بیبي نه ډېر راضي یم او هیڅکله هم هغې پاکې بیبي زه نه یم خفه کړی. دغه خبره که زه وکړم نو زه یو عام سړی یم د خپلې مېرمنې په هکله نو دا به یو حیثیت لري خو چې مولا علي علیه الصلاه والسلام شیر خدا چې هغه نفس رسول دی د رسول ورور دی د رسول نږدې ترین صحابي دی هغه که دغه خبره وکړي نو د هغې بل ارزښت وي لوی ارزښت کې وي. هغه څه همداسې سرسري خبره یا مطلب دا دی چې غلو او افراط نه کوي په د چا په توصیف کې د چا صفت بیانولی کې. نو چې مولا داسې فرمایلي چې هیڅکله دې پاکې بیبي زه نه یم په اذیت کړی په تکلیف کړی نو دا مونږ ته د یو داسې حقیقت نښه راکوي چې هغه حقیقت په واقعیت کې هم شوی دی حقیقتاً او واقعیتاً هغه پاکې بیبي داسې کردار ادا کړی دی چې د یوې مېرمن په طور د یوې زوجې په طور هم هغه بې مثله وه. نو دغه ټولې زاویې چې مونږ وګورو د هغې پاکې بیبي نه مونږ ته ډېر څه ملاوېدلی شي سبق خو ځکه چې وخت کم دی او خبرې ډېرې دي نو په همدې باندې به اکتفا وکړم چې انشاءالله زموږ د ژوند لپاره دغه پاکه بیبي سرلوحه وګرځي. وسلام ټولو دوستانو ته د مینې خلوص نه ډک سلامونه او شکریه ادا کوم.
لا محترم او قدردان حسن خان صاحب څخه ډیر ډیره مننه کوو خداوند متعال دې خیر او برکت ور پر نصیب کړي او نوبت خو د غږیزو پیغامونو دی. ابدي صاحب خو زمونږ یو ګران ورور زمان خان عمر خیل صاحب هم د کوثر د مبارکې سورې ته په اشاره سره دا پوښتنه مطرح کړې چې کوثر څه ته وایي. بیا یې ویلي چې کوثر له کثرت اخیستل شوی چې د ډیر خیر په معنا دی، او څرګنده ده چې دا معنی بیا ډیر مستاقونه لري، لکه وحی، نبوت، قرآن، د شفاعت مقام، او یې ډیره پوهه، ښه اخلاق. خو د ټولو مفسرینو په خبره د سورت وروستی آیت د دې بیا گواه دی چې له کوثر مراد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ګران او قدردان لور حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها ده.
جمیل صاحب، خبر دی په ګل بدله سه، ګوره وخت مو هم په ختمېدو دی. ستا پام نه دی خو زموږ پروډیوسر اغلی کشوري
او
اشاره کوي چې خبرونه پای ته ورسېده.
نو ډیره ډیره مننه کوو د خپل ګران قدردان خیر زمان ورور پیغام خو پاتې شو کنه، بخنه هم ترې غواړو او خبرونه هم په همدې ځای ځکه پای ته رسو چې تاسو خبره وخت نور ختم شوی دی. نو که تاسو اجازه وي له خپلو عزیزانو به اجازه وغواړو.
خدای مو مل او ملګری سره.